دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه ناشاب آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بهرنی چارو په وزارت کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی او ناټو وایي د ابوبکر البغدادي وژل کېدل د داعش په خلاف جګړې کې غټه کامیابي ده.
نن د یکشنبې ورځ د لړم د میاشتې دولسمه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له درېمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبره وو. د افغانستان حکومت وایي چې د دوی او امریکا د سولې په اړه دریځ یو دی.
کولای سو مونږ یو توافق ته ورسیږو تر څو د دین شمیر کم شي او یا وکولای سو چې د خروج برنامه باندې کار وسی.
افغان دولت تیر کال په پرتله د افغانستان په عوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
مرکاتو څخه او د مالیاتو غیر مالیاتي دارو څخه 1.6 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
د خبرونه په لار کې په افغانستان کې د امریکایي پانتون د مشر سره مرکه حمله روچې د رپورټونو په لار کې خبريږي. د ټول روس ساوري او سرته زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د ارګویان صدیق صدیقی وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست ادری زمان سره کتلی دی او په وزارت کې د عاجلو اصلاحاتو پر وستو ټینګار کړی. صدیق صدیقی نن د بهرنی چارو د وزارت د پاره د نوی وایان د پیژندلو په غونډه کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې تاکید کوي چې د بهرنی سیاست د پلي کوونکو په توګه د وزارت د بهرنی اړیکو او سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د زیاتولو لپاره د افغانستان ستراتیژیک او اوږدمهال لیدلوری او پلانونه چمتو کی. کاغلی صدیقی وویل چې جمهور رئیس همدغه راز د وزارت د سرپرست څخه وغوښتل چې د وزارت د فعالیت لپاره دی د لوایحو د جوړولو او څرنګوالي د برخې جوړولو په هکله جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی ویلی دی حکومت د سولې په نوي او فقرهیز پلان باندې کار کوي او حکومت لا د وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې پړاو ته نه دی رسیدلی. خاغلی صدیقی ویلی دی چې د افغانستان حکومت به د بندیانو د خوشی کولو په حق له هغه اسو کې چې د خاغلی صدیقی په وینا د افغانستان ګټي غواړي.
حکومت د قسمت رهایی زندانی ها سیاست خود داره.
حکومت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې خپل سیاست لري او کله چې اړتیاوي د هیواد ګټو په ساتنې سره هغه اقدامات دي چې حکومت پر راتلونکو کې کوي. خو اوس مهال زه په یو فرضیه باندې نه غږیږم چې د راتلونکو پورې اړه لري،
تعلق داره با آینده.
د جمهوری ریاست نطاق د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په حق لا دا سرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان حکومت د چارواکو په وینا د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تیره هفته په کابل کې د حکومت د چارواکو سره د طالبانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د یو شمیر طالب بندیانو د تبادلې په مسله خبرې کړې دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له سبابا په ټولو ولایتونو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو د رایو بیا شمیرل پیل کی. د کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي چې د درملاک شرکت د معلوماتو له مخې له سباس څه د پاسه 1,909,000 رایو څخه 43,000 یې بې اعتبار شمیرل شوي دي. د انتخاباتو د څاریو شمیر ادارو هم ویلي دي چې کمیسیون باید د هغو رایو په اړه چې بې اعتبار شمیرل کیږي معلومات ورکړي.
په بدخشان کې د افغانستان د عسکرو او د طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د بدخشان د امنیت قومندانې نطاق ثناء الله روحاني نن د عقرب په 19مه د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې پرون د نوسې په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه. 4 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي او د نوسې د ولسوالۍ د امنیت د مدیر په شمول 15 حکومتي عسكر هم وژل شوي دي. نوسې د تاجکستان سرحد ته نږدې ولسوالۍ ده چې وسلوالو طالبانو پکې په دې 1300 میاشتو کې فعالیتونه پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دي ویلي.
د آلمان د اقتصادي همکاري او پراختیا د وزارت مرستیال مارټن جیګر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې آلمان د افغانستان او آلمان د همکارۍ د پروژو په بودیجه کې 2.5 میلیونه یورو زیاتوي. د افغانستان د مالی وزارت بیانیه وایي چې آلمان د خپل مرستو د دوام لپاره د افغانستان غوښتي دی چې د فساد سره مبارزې لپاره خپل تدابیر زیات او حکومتي اجراءات زیات کړي او اصلاحات تطبیق کړي. په بیان کې همدارنګ راغلي دي که چیرې دا شرطونه پوره نشي نو د مالی ملاتړ یوه برخه کمیدلی شي.
د افغانستان ملي عواید 10 میلیارد افغانۍ ډیر شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1998 مالی کال د پایل نه تر اوسه پورې 1.5 میلیارد افغانۍ مالیه غونډه کړې ده. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په نسبت په عوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د مالیه د وزارت نطاق وایي د فساد سره د مبارزې، د مالیه د وزارت او د ملک د والیانو او خصوصي سکتور ترمنځ د هماهنګۍ له وجې په ملي عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو صدر اعظم عمران خان ته 2 ورځې مهلت ورکړی چې استعفا وکړي، خو خلک لا هم انتظار باسي چې څه به وشي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
تون بیان دینی عالم مولانا فضل الرحمن په دې هفته کې د خپل لسګونو زر طرفدارانو په ملګرتیا اسلام آباد ته ځان ورسو. د عمران خان حکومت نامشروع ګڼي، تور لګی چې د پاکستان مقتدر پوز هغه د قدرت په ګدۍ کې نولې. پوز د مولانا دا تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې د پاکستان په سیاست کې ګوتې نه وهي. فضل الرحمن چې د جمعیت علما اسلام ګوند د خپل ډلې مشري په غاړه لري، له چارواکو سره ژمنه کړې چې د خپل کم نه به بهر مظاهره نه کوي، خو هغه دا خبره هم کړې که ضرورت احساس کېدای شي چې په اصطلاح هغه سرې ناحیې یا ریډ زون ته ننوځي چې پاکستاني چارواکو ممنوعه سیمه اعلان کړې ده. خو په داسې حال کې چې ټاکلي ضرب العجل نیټه د یکشنبې په ورځ ختمیږي، سمه نه ده څرګنده چې د هغه بل پلان به څه وي. حکومتي استازو او د هغه د استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. کوشش کیږي چې روان کړکیچ او تشنج په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې پوز به په دښمنانو بریدونه جاري وساتي. نتانیاهو ویلي دي چې په دې بریدونو کې پټ یا سري ماموریتونه هم شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم د دې سرګندونو نه وړاندې د غزې د تړنګ نه په اسرائیلو 2 راکټونه ورشول چې د اسرائیل پوز په ځواب کې د حماس مرکزونه بمباري کړل. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو ادعا نه ده کړې چې په اسرائیلي د راکټونو توغولې دي، خو اسرائیل د ټولو راکټونو د واردو ملامتي په حماس باندې اچوي.
په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو نن سهار په سرکونو اورونه بل کړل او اکثریت لارې بندې کړې وې. دا اعتراضونه د پرونی مظاهرې ادامه ده. پرون په لسګونو زره خلک د یو مرکزی جامع جماعت خوا ته راغونډ شوي ول او په تشدد کې یو تن مړ او 200 نور زخمیان شوي دي. د مظاهره چینو اصلي غوښتنه د حکومت په سیاسي جوړښت کې بدلون ښیي چې د 2004 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ تشکیل شوی دی. د عراق اکثر خلک یې وایي چې حکومت فاسد دی او خلک کار نه لري.
ناټو ویلی دی د ابوبکر البغدادي وژل کېدل د داعش په خلاف جګړې کې غټه کامیابی ده. د ناټو عمومي منشي وایي چې د بغدادي په وژل کېدو ټول ستونزې نه دي حل شوي او نوره مبارزه هم باید وشي. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
د ناټو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ نن د یکشنبې په ورځ په جرمني کې ویلي دي چې په خوا په عراق او سوریه کې ګڼ شمېر سیمې د داعش په لاس کې وي او د دې ډاډ باید ورکړي چې دغه ډله بیرته ستنه شي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل چې اوس مهال د داعش سره هیڅ سیمه نشته، خو دغه ډله لا هم ژوندۍ ده. د ناټو مشر وویل زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی او زیاته یې کړه چې داعش لا هم پټې شبکې لري او غواړي چې بیرته ستنه شي. امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیره اونۍ د سوریې په شمال کې په یوه چاپه کې وواژه. داعش ابو ابراهیم الهاشمي القریشي خپل نوی مشر ټاکلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي عربستان د تیلو دولتي شرکت د اول ځل لپاره نن د یکشنبې په ورځ داخلي شرکتونو ته د خپل ونډو د پلورلو خبر ورکړی دی. سعودي غواړي په دې کار خپله د ارامکو کمپنۍ په نړیواله سطحه مشارکتي او با ارزښته اعتبار ترلاسه کړي.
او په بیروت کې نن زرګونو خلکو د لبنان د جمهور رئیس په پلاوی مظاهره وکړه. دا مظاهره د بیروت جنوب ختیځ پلاو د مشلاون د جمهوریت ریاست د مانې سره شوې دي. داون سره د خلکو دغه ملاتړ د لبنان د ولسی خلکو د تیر میاشتې د اغو احتجاجونو نه بیخي جلا دي چې د لبنان په پالیسیو کې چې په فرقایي بنیاد جوړ شوې دي بشپړ بدلون غواړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د امریکایي پانتون مشر وایي چې د دغه پانتون د دوو یرغمل شوو استادانو د خوشی کولو په سر د زلمی خلیلزاد په هڅو کې هیڅ ښکیل نه دي. د مرکه لږه وروسته اوري. د جمهوري ریاست ویان طالبانو سره د بندیانو تبادلې په اړه څه ویل مخکې له وخته ګڼي، خو وایي چې که اړتیا پېښه شي د خپل هیواد ګټو ته په کتنې به حکومت اقدامات وکړي. ښاغلي صدیقي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېره اونۍ سفیر خلیلزاد افغان چارواکو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په مسله خبرې کړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان حکومت لا هم د سولې په نوي او مادهیز پلان باندې کار کوي. حکومت لا وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې پړاو ته نه دی رسېدلی. ښاغلي صدیقی د افغانستان د بهرنیو چارو د نوي ویان ګران هیواد سره نن د یکشنبې په ورځ کابل کې یو ګډ خبري کانفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت به د بندیانو د خوشي کېدو په اړه هغه څه وکړي چې د ښاغلي صدیقی پر وینا د افغانستان ګټې غوښتنه کوي.
حکومت د قسمت رهایی زندانی ها سیاست خود داره.
حکومت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې خپل سیاست لري او کله چې اړتیاوي د هیواد ګټو په ساتنې سره هغه اقدامات دي چې حکومت یې په راتلونکي کې کوي، خو اوس مهال زه په یو فرضیه باندې نه غږیږم چې د راتلونکي پورې اړه لري.
تعلق داره با آینده.
صدیقی صدیقی د طالبانو سره د بندیانو تبادلې په هکله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغان حکومت د چارواکو د وینا له مخې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې د دغه حکومت د چارواکو سره د طالبانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشی کېدلو په مسله خبرې کړي. تېره اونۍ زلمی خلیلزاد کابل ته دوه ځلې سفرونه وکړل. صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ته په بروسل او مسکو کې د خپلو غونډو او بحثونو په اړه معلومات ورکړي. خو ښاغلي صدیقی ویل چې افغانستان ته د سفیر خلیلزاد د تیرې اونۍ سفر د هغه د سولې د ماموریت پورې تړاو نه درلود. صدیق صدیقی د سفیر خلیلزاد د سولې نږدې او کلن ماموریت ته په اشاره ویل چې د ښاغلي خلیلزاد سولې هڅې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لا لار نه ده پرانیستې.
خو یوازینۍ موخه چې موږ مشترک لرو هغه دا ده چې جګړه ختم شي. د دې د ځواکونو شتون په افغانستان کې هغه هم یو وضاحت پیدا شي چې څنګه کولای شو موږ یو توافق ته ورسیږو تر څو د دین شمیر کم شي او یا وکولای شو چې د خروج برنامه باندې کار وسي. خو اساسي موخه سوله ده، د جنګ د ختمېدو مسله ده. نو په ګډه سره باید کار وکړو. موږ پخوا هم یو ځای د امریکې سره کار کړی، د تعهد لرو چې په ګډه کار وکړو. او اما محور د ټولو برنامو چې کېدای شي سوله پکې راشي، هغه به د افغانستان دولت او خلک.
صدیقی د افغانستان د نړیوالو ملاتړو او همکارانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې پلان څخه دې ملاتړ وکړي تر څو د طالبانو او د افغان حکومت د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیسي. صدیق صدیقی په چین کې په جوړیدونکي بین الافغاني غونډه کې د افغان حکومت د اسادو د ګډون په اړه ویل چې دې غونډې لپاره لست ترتیب شوی دی.
د بیجنګ لپاره خو حکومت لست باندې کار کړی، لست نه یوازې چې پکې څو غړي د دولت هم شته، هم اکثریت یې د مختلفو خواوو نه دي. نو وبګورو چې څه وخت دا غونډه ترسره کیږي، بیا به لست تاسو سره شریک کړو. که اوس لست شریک کړو بیا به نور څه ستونزې پیدا شي او نور به علاقمندان زیات څه چې وغواړي دې پروسې کې دیالوګ پروسه کې لاړ شو. موږ دیالوګ پروسه نه ملاتړ کوو، خو مهمه دا ده چې یو څه نظم ولري. محدود خلګي یا لست د اقل دومره نه وي چې هغه موږ اساسي پروسه د تاثیر لاندې لاړ شي. اما په هر حال و به ګورو چې وخت نوې تاریخ دې ته ټاکل سي بیا خپل لست اعلان کړو.
تر اوسه نه سفیر خلیزاد او نه هم طالبانو په رسمي ډول د بندیانو تبادلې پر مسله سنې دی ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافی وایي چې طالبانو سفیر خلیزاد ته د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید عمری په ګډون د خپلو 15 بندیانو د خوشي کېدو لست سپارلی دی. خو ښاغلی صافی وایي افغان حکومت لا تر اوسه دغه سیاسي تبادلې ته چمتو نه دی.
افغان ولسمشر او افغان حکومت غواړي چې د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو جزء وګرځي او تر اوسه پورې افغان ولسمشر په دې اړه باندې توافق نه دی کړی.
د مخه سیمه ایزو رسنیو د طالبانو سرچینو په حواله ویلي چې طالبانو سفیر خلیزاد ته د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د خپلو اتیا بندیانو د خوشي کېدو یو لیست سپارلی دی. خو په دومره لوی شمېر د بندیانو لیست سپارل تر اوسه یوې خوا هم نه دی تایید کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون مشر وایي چې دغه پوهنتون د دوو یرغمل شوو استادانو د خوشي کولو په سر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې هیڅ ښکیل نه دي او نه هم له امریکا او افغان حکومت سره په دې اړه خبرې کړي دي. د امریکایي پوهنتون مشر ډیوډ سیدنی د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې دوی یوازې له طالبانو غواړي چې دا دوه استادان له یرغمله آزاد کړي. په دې اړه پام وکړئ مرکې ته.
It is widely believed
ټول پدی باور دي چې استاد زلمی خلیزاد لګیا دی د زندانیانو په تبادلې کار کوي. د طالبان سرداس یو هوکړلیک چې د امریکایي پونتون د دوو استادانو په سر طالب زندانیان خوشی شي. د دوو استادانو خوشی کول څومره مهم دي؟
Well, it's hugely important. First of all, in a humanitarian basis
دا ډیره مهمه ده. لومړی د بشري حقوقو په لحاظ زموږ یو امریکایي او بل استرالیایي استاد چې درې کاله او درې میاشتې مخکې یرغمل شول د دوی کورنۍ ملګري او موږ دلته پوانتون غواړو چې دوی بیرته راستانه شي. دوی باید اصلا یرغمل شوي نه وای. دوی درس ورکاوه، د افغانستان ځوانانو سره کار کاوه. دا باید په هیڅ ټولنه کې ونه شي چې یو استاد له کورنۍ او زده کوونکو یرغمل شي. موږ له لومړي سره په عاجله د دواړو استادانو د خوشي کولو غږ کړی. دوی باید له کوم شرط پرته خوشي شي. چا چې نیولی باید وپوهیږي چې اشتباه یې کړی ده او خوشي کړی.
And what do you see the efforts that Zalmay?
نو د زلمی خلیزاد د روسي سفرونه چې کابل او اسلام آباد ته وکړل ستاسو د پوانتون د دوه استادانو د خوشي کولو لپاره یې څنګه بولی؟
We at the university are not involved with this in any way.
زموږ پوهنتون په دې کې هیڅ ښکیل نه دی. په دې هڅو کې چې د امریکا حکومت، پاکستان، افغان حکومت او یا بل هر څوک کوي، موږ خپل استادان غواړو. سیاسي جوړجاړی د سولې هوکړلیک د پخلاینې هلې ځلې موږ یې برخه نه یو. موږ یوازې له هغه چا چې دا استادان یې نیولي غواړو چې ژر یې خوشي کړي.
آیا د خلیزاد له هڅو ملاتړ کوي؟
په دې هڅو کې دخیل نه یو. د امریکا حکومت سره مو په دې اړه خبرې نه دي کړي. نو ونډه لرو. زموږ موقف دا ده چې دوی خوشي شي. دا چاره د قران کریم خلاف ده. هیڅ دین او هیڅ څوک باید داسې ونه کړي. دوی باید خوشي شي.
خود ته شرایط خودل شوی کړي ویل کېږي اتیا طالبان کړي ویل کېږي دولس د انس حقانی او عمری په شمول د دوی په مقابل کې خوشي شي. دا تاسې منئ؟
Again, we have no role in those discussions. We're just a university and we just want
to په دې بحثونو کې نه یو. موږ یوازې پوهنتون یو. د دوی د خوشی کېدو هر کله به وکړو چې کورنۍ سره یو ځای شي. پر سنوي کې یوازې لکه تاسو چې اوري موږ خبرونه اورو. بیا یې وایم دوی دې ژر خوشی شي.
افغان حکومت نه څه غواړي چې نور څه اقدامات وکړي؟
No, our request is for the people who are holding.
نه، موږ له هغه کسانو نه هیله لرو چې دوی یې نیولی دي هغوی دې خوشي کړي. له امریکا او افغان حکومت تقاضا نه لرو. دوی سره نه دي. چا سره چې دي هغه طالبان دي. طالبان په لومړي سر کې چې دوی یې ونیول وویل چې دوی یې یرغمل کړي دي. البته د 2018 کال په اګست کې درې کاله او درې میاشتې د دوی وخت ضایع شو. په همدې موده کې زیاتو زده کوونکو ته زده کړې ورکولی شوې.
کله مو ترې په وروستي ځل اورېدلی د دوی روغتیا څنګه ده؟
موږ له هغه چا سره په تماس کې یو چې له دوی سره په تماس کې دي. زه زیات جزئیات نشم درکولای ځکه دا تعاملات باید پټ وساتل شي. دومره پوهیږو چې دوی تر اوسه ژوند دي. موږ نور نه پوهیږو چې د دوی روغتیا تر کومه ځایه ښه ده. تمه موده چې صحی خدمات به ورته ورکول کیږي خو موږ نه پوهیږو.
کله مو ترې خبر ترلاسه کړی؟
زه ویریږم زیات جزئیات د هغو معلوماتو چې موږ ترلاسه کړي نشم درکولی.
د امریکایي پوهنتون آینده څنګه ګوري کله طالبان سره د سولې تړون وشي؟
I'm very positive about the future of the American University and almost
زده امریکای پوهنتون د آینده په اړه زیات مثبت فکر کوم. دا پوهنتون داسې فارغان ورکوي چې د دې ملک د آینده رهبران بوي. زه له مواصلینو سره خبرې کوم، دوی خو افغانستان غواړي. افغانستان په کرکټ کې په نړۍ کې په لسو هیوادونو کې دی. افغانستان کولای شي چې په لسو غوره هغه هیوادونو کې چې سایبری پرمختګ لري راشي. په سیاست کې، په سوداګرۍ کې افغانان ښه استعدادونه لري که هر سناریو وي. خو زموږ مواصلین د دې هیواد آینده رهبران بوي، اړتیا به ورته وي چې هر ډول سیاسي لوری وي.
طالبانو په امریکایي پوهنتون برید وکړ، استادان یې ارغمل کړل. که سوله ورسره کیږي، آیا امریکایي پوهنتون به بیا موجود وي؟
له
برید وروسته موږ امنیتي تدابیر زیات کړل. چې وګرځئ و به ګورئ چې موږ امنیتي تدابیر زیات کړي دي. موږ باید په امنیت دومره پیسې نه وای لګولی، خو دا تدابیر د دې لپاره و چې د طالبانو له حملو خوندي شو. موږ ټول غواړو چې په افغانستان کې سوله وي. د دې په ځای چې میلیونونه ډالر په امنیت ولګوو، باید دا میلیونونه ډالر د نویو زده کوونکو په تعلیم ولګول شي. په سوله ییز افغانستان کې دا پوهنتون لا زیات پرمختګ کولی شي.
خو ځینې اندېښنه لري نه چې په سوله کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي. تاسې هم د دې پوهنتون په اړه اندېښنه لرئ؟
I'm worried about Afghanistan and I have
زده افغانستان په اړه په اندېښنه کې يم. زده زینو خلکو اندېښنه هم اورم چې ګواکې د بیان ازادي د کړو ته د جنو لاسرسي د لاسه لاړ نشي. ما چې خلکو سره خبرې کړې دي، د هغو په شمول چې د طالبانو په خوا کې دي، دوی ټول متفاوت افغانستان واړي. هیڅوک نه غواړي چې د طالبانو دورې ته اسلامي امارت تستانه شي. اسلامي امارت څوک نه غواړي. دوی سوله غواړي او داسې افغانستان چې د منځنۍ کچې نه بلکې ښه هیواد وي. آیا خطرونه شته؟ هو، خو د خلکو آینده تر دغو خطرونو مهمه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له سبا به په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. دغه کمیسیون وایي چې د درملو شرکت شپږ اتیا زره بایومیټرک رایې بې اعتباره شمیرلي، خو دوی د 113 زره نورو رایو په اړه هم له دغه شرکت نه وضاحت غوښتی. حکمت سروشی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له سبا به په ټولو ولایتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. کمیسیون وایي دا چې رایې به په کومو مرکزونو کې بیا شمیرل کیږي، د نن ورځې تر پایه به ورستی سي. دغه کمیسیون د درملوک شرکت د معلوماتو له مخې ویلي چې له څه د پاسه 1,990,000 رایو څخه 80,000 رایې بې اعتباره شمیرل سوي.
په تخنیکي او عملیاتي لحاظ باندې ممکن ده چې موږ سبا ته په خیر خپل کارمندان ولیږو. زه مطمئن یم چې موږ کولی شو په 23 د عقرب باندې ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د ټاکنیزو ډلو څارونکي وایي چې کمیسیون باید د هغه رایو په اړه چې بې اعتباره شمیرل کیږي معلومات ورکړي، خو د ثبات او همپالنې ټیم د یو شمیر نورو رایو په اړه هم اندېښنه لري.
درصد شناسایی کې تصفیه شده درصد استاندارد نیست و هم عکسی از روی عکس تشخیص نشده. حدودی 300,000 رای است که کمیسیون باید در موردش زودتر تصمیم بگیره و به این ترتیب مرحله بازشماری آغاز شود.
هغه باید دوباره د پروسس لاندې ونیول شي. دغې نه وروسته چې کله ټول هغه تی مرایل صورت ونیو، دغې نه وروسته باید دا باطل اعلان کړي. او هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانستان د خلکو رایه بدون د دینه چې معقول دلیل وړاندې کړي خلکو ته هغه باطل اعلان شي.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون لخوا د بې اعتباره سو رایو بیلابیل شمیرې اعلانول د ټاکنو پر پروسه د خلکو باور کموي.
دغه وضعیت هم د کمیسیون لخوا نه مدیریت سي او هم کمپنۍ اساسیتونه د پاملرنې کې د څه شکیدل شکیدلي معلومات او متفاوت معلومات د پروسې په ګټه باندې دي. په روښانه ډول باندې هغه څه چې معتبر دي په کوم دلایل باندې، هغه څه چې غیر معتبر دي په کوم دلایل باندې، او دا چې ورس قرنطین کوي یا بیت قرنطین څخه باسه بیسې باطل کړي او څه غیر باطل، دا د کمپنۍ له خوا نه یعنی ډېر مسلکي چلند نه شي دوی ترسره کوي.
د ولسمشریزو ټاکنو یوه میاشت تیریږي، خو د ټاکنو کمیسیون نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون باید پایلې د تلې پر 23 اعلان کړي وای، خو د ځینو ستونزو له امله د اعلان نیټه د لړم 23 ته وځنډول.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت د 1499 مالی کال له پایل نه تر اوسه 1.6 میلیارد افغانۍ اوایت راټول کړی دي، چې د تیر کال په پرتله د افغانستان په اوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له فساد سره جدي مبارزه، په ګمرکونو کې اصلاحات او د ادارو ترمنځ همغږي د اوایدو د ډیریدو سبب شوی. په موقعی په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1499 مالی کال له پیل څخه تر اوسه 1.6 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال افغان حکومت په همدې موده کې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی په دې اړه د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل،
ګمرکاتو څخه او د مالیاتو غیر مالیاتي ادارو څخه 1.6 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي. 6.6 میلیارد یې د ګمرکاتو دي، 4.9 میلیارد یې د مالیاتو غیر مالیاتي سرچینو څخه دي. د تیر کال همدې وخت کې موږ 1.5 میلیارد افغانۍ عواید
د افغانستان د روان مالی کال ختمې دوه ته شاوخوا 15 ورځې پاتې دي، چې د ښاغلي مسجدي پر وینا هڅه کیږي په دغه موده کې د بودیجې د ملي سند هدف چې 1.8 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی هم پوره شي. ښاغلي مسجدي د عوایدو د زیاتوالي لامل له فساد سره مبارزه د مالی وزارت والیانو او خصوصي سکتور ترمنځ همغږي یاده کړه او ویل،
عوامل مختلف دي، تر ټولو ښه عمل یې دا دی چې موږ د زورواکو د فساد سره مبارزه ډېره جدي نیولې ده. په ګمرکاتو کې مو ډېر سخت اقدامات کړي دي، مفتدي کړی اوس د ملي امنیت د ترنوالیو د مالی وزارت لخوا نه ژر تر ژره هغه شناسایی کیږي او دستګیری کیږي.
خود اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم وایي چې لا هم د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ مالی فساد موجود دی، او که چیرې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه وشي نو د افغانستان ملي عوایدو کچه به 100 برابره زیاته شي. ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان په ملي عوایدو کې زیاتوالی یوه لاسته راوړنه ده، خو په هغه صورت کې چې پر خلکو او سوداګرو د مالی کچه لوړه شوې نه وي او د عواید د اصلاحاتو او شفافیت په نتیجه کې زیات شوي وي. هغه د عوایدو د لا زیاتوالي لپاره یو لړ وړاندیزونه هم وکړل او ویل،
که د پیسو د مالیو د عوایدو دا ټولو پیمنټونه دا منګه ډیجیټل کو او دا د بانکونو د لارې نه او یا همداراز ډیجیټل طریقې نه منګه د پرداختونو پروسه شروع کو، نو بې له شکه چې دلته به ډیر زیات دغه فساد راکم شي. دوهم دا دی چې هغه ادارې مثلا د مالی وزارت د مالی راټولونو کمې برخې چې دي، که هلته روړتیا رامنځته شي نو طبیعي خبر ده چې دې سره عواید لوړېږي.
ښاغلی رحیم همداشان د مالیې په بدل کې خلکو ته د حکومت لخوا د باکیفیته خدماتو وړاندې کول چې پر وینا یې خلک مالیې ورکولو ته وهڅوي او دغه راز د اقتصادي فعالیتونو لپاره د مناسبې زمینې برابرول د عوایدو د لوړوالي لپاره نور وړاندیزونه یاد کړل. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال حکومت 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا پر روان مالی کال کې هڅه کیږي چې دا کچه تر 200 میلیارد افغانۍ لوړه شي.
د ارګ ویان صدیق صدیقی وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست ادری زمان سره کتلی دی او په وزارت کې د عاجلو اصلاحاتو پر وستو ټینګار کړی. د افغانستان ملي عواید 10 میلیارد افغانۍ ډیر شوی دی. په بدخشان کې د افغانستان د عسکر او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د سولې په نوي و مدهیز پلان باندې کار کوي او حکومت لا د وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې پړاو ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له سبا به په ټولو ولایتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل شي. المان د افغانستان سره د مرستو لپاره شرطونه ایښي. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو صدر اعظم عمران خان ته 2 ورځې مهلت ورکړی. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو نن سهار په سرکونو اورونه بل کړي ول او اکثریت لارې یې بندې کړې وې. ناټو وایي د ابوبکر البغدادي وژل کېدل د داعش په خلاف جګړې کې غټه کامیابي ده. د ناټو عمومي منشي وایي چې د بغدادي په وژل کېدو ټول ستونزې نه دي حل شوي او نوره مبارزه هم باید وشي. د اسرائیل صدام بنجامین نتنیاهو وایي چې پوز به په دښمنانو بریدونه جاری وساتي. نتنیاهو ویلي دي چې په دې بریدونو کې پټ یا سري ماموریتونه هم شامل دي. د سعودي عربستان د تیلو دولتي شرکت د اول ځل لپاره نن یکشنبه داخلي شرکتونو ته د خپل ونډو د پلورلو خبر ورکړ او په بیروت کې نن زرګونو خلکو د لبنان د جمهور رئیس په پلوي مظاهرې وکړلې.
درنو اوریدونکو نیم ساعت لمړی خبری پښتو خبرونه امدیزی پایته رسیدي. په څو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي او ریدل مهیروي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غاښنا رادیو پښتو خبرونه واوریدل. تر بیا هم خدای ماشه.